Lo siete. ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې د افغانستان په استازیتوب د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحقزی وینا وکړي. طالب چارواکي وایي پر ټول افغانستان دوی واکمن دي او نوموړی د دې هیواد استازیتوب نشي کولی.
ما حمایت مردمی داریم و توانایی داریم که از مردم و کشور خویش دفاع کنیم، لذا این حق ماست.
د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره وایي د کابل نړیوال هوایی ډګر الوتنو ته چمتو دی، خو تر اوسه ډېر هیوادونه دې ته زړه نښه کوي چې کابل ته الوتنې پیل کړي.
دې نه زیات زه څه نه سم ویلی چې د دې شاته څه دلایل موجود دي.
د کابل نړیوال هوایی ډګر ته د الوتنو نه پیل کېدو ډېری افغانان هم په افغانستان کې دننه او هم بهر له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
زه په سعودي عربستان کې بند پاتې یم، په متحده عربي امارات او همداشان په سعودي عربستان کې مېش مسافر له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
په خوست کې هم ډېر خلک له بیکاری سره ټکوي.
مخته مزدورۍ ډېرې وي، اوس چې څومره کورونا دي کورونا په ټاپه وي لوړ دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ستاسو د ورکو شو وایزانو د لټې خبرونه هم خیروي، خو پایل په خبرونو کوو. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې به د طالبانو حکومت ښایي په رسمیت ونه پیژندل شي، خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې د هېواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. د ترکیې ولسمشر وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت تمه کوي. په جرمني کې د تېرې ورځې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې سوسیال ډیموکرات یو څه د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل له واکمن ائتلاف څخه مخکې شوی دی. بشپړ خبرونه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویجی دی مایو وایي په افغانستان کې به د طالبانو حکومت ښایي په رسمیت ونه پیژندل شي، خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې د هېواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. نوموړي ویلي چې د اقتصادي سقوط په صورت کې به له دې هېواده پر بهرنیو هېوادونو ډېر افغان کډوال ورمات شي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر د ایتالیا له یو دولتي تلویزیون سره پرون یک شنبه په مرکه کې وویل د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل ځکه ممکن نه دي چې د ده په خبره په کابینه کې ولس وزیران د ترهګرو په لیست کې دي او د ښځو او نجونو حقونه په دوامداره توګه تر پښو لاندې کېږي. خو دی مایو دغه راز ویلي چې د افغانستان خلک باید هغه مالي مرستې ترلاسه کړي چې تېره میاشت وقته د طالبانو له رسېدو وروسته بندې شوي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د افغانستان د مرکزي بانک څه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي او د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. پر دې سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF هم د 100 میلیون ډالرو مرسته چې تېره میاشت باید د افغانستان پخواني حکومت ته ورکړې وی درولې ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر چې هېواد په اوس وخت کې د نړۍ د شلو پرمختللو او د اقتصادي ودې او د اقتصادي ودې په حال کې هیوادونو دورې مشري په غاړه لري، د غراز وویل چې د دې ډلې مشران به په نږدې راتلونکي کې په یو ځانګړي غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. نوموړي ونه ویل چې دغه غونډه به کله جوړه شي، خو د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ورشنن پرون روسي رسنیو ته ویلي چې د G20 د ډلې مشران به سبا سېشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په پای کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت تمه کوي. ترکیه مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي ویلي و چې د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د سنبالولو او امنیت په برخه کې همکاري ته چمتو ده. اردوغان پرون یکشنبه له امریکایي CBS تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې اوسنی حکومت ټول شموله نه دی او د ټولنې ټول مختلف قشرونه پکې نه دي راټول. نوموړي زیاته کړه تر هغو چې دا ستونزه نه وي هواره شوې او حکومت ټول شموله شوی نه وي، ترکیه به په افغانستان کې حضور ونه لري. د ترکیه ولسمشر دغه راز وویل چې تمه کوي ټولې ښځې د افغانستان د ورځني ژوند په ټولو برخو کې فعاله ونډه واخلي او کله چې دا کار وشي نو به دوی هم ملاتړ وکړي. طالب چارواکو د کابل د نړیوال هوایي ډګر لپاره په تخنیکي برخه کې له ترکیه او قطر د همکارۍ غوښتنه کړې وه، خو له دې سره یې مخالفت کړی و چې ترک ځواکونه د دې هوایي ډګر د امنیت چارې په غاړه واخلي. په جرمني کې د تېرې ورځې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې سوسیال ډیموکرات یو څه د جرمني د صدراعظم انګلا مرکل له واکمن محافظه کار ائتلاف سی دی یو اس او سی اس یو څه مخکې شوی دی. دواړو لورو ادعا کړې چې د نوي حکومت د جوړولو لپاره کافي رایې ګټلې دي، خو د دغو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د یو ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره به خبرې ډېرې دوام وکړي. مرکل به چې له شپاړسو کلونو وروسته خپله دنده پرېږدي تر هغو چې نوی حکومت نوی جوړ شوی د سرپرست صدراعظم په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. کرملین وایي که چیرې د امریکا متحده ایالات پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي ځواب به ورکړي. کرملین دغه خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې د امریکا استازو جرګې تېره اونۍ د ملي دفاع په نوم یوې تصویب شوې مسوده کې پر روسیې د نوي بندیزونو غوښتنه کړې ده. امریکایي قانون جوړونکو ویلي پر روسیې دا بندیزونه باید د هغوی د ویجاړونکو فعالیتونو په خاطر ولګول شي. د استازو جرګې دا مسوده د سنا جرګې تایید او د ولسمشر توشیح ته اړتیا لري. د کرملین ویاند دمیتری پیسکوف پرون د روسیې دولتي تلویزیون ته وویل که امریکا پرې نوي بندیزونه ولګوي هیواد به یې ورته عاقلانه ځواب ورکړي. د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې په نړۍ کې د کورونا خپره شوې وبا له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته د خلکو عمر ډېر لنډ کړی دی. د دغه سروې چې د امریکا د متحدو ایالتونو، چیلي او اروپایي هیوادونو په ګډون د نړۍ په 9 هیوادونو کې ترسره شوې، نتیجه یې ښیي چې د ډېر ژوند کولو په برخه کې د 2 لسیزو هغه پرمختګونه چې په دې هیوادونو کې شوي د کورونا وبا له امله په اوبو لاهو شوي دي. د دغه سروې نتیجه نن د اپیدمیولوژي په نړیوال ژورنال کې خپره شوې. د دغه سروې یوه تنظیمونکي ډاکټر ردهی کاشیاف ویلي د دوی د سروې نتیجه ښیي چې د کووید 19 ناروغۍ پر ډیرو هیوادونو څه ډول ورانوونکی اغیز کړی دی. د دغه سروې له مخې په 22 هیوادونو کې د 2019 کال په پرتله عمر څه باندې 6 میاشتې رالنډ شوی دی. په ډیرو هیوادونو کې د سړو وضعیت د ښځو په نسبت ډیر خراب دی. په 11 هیوادونو کې د نارینهو د عمر اوږدوالی څه باندې 1 کال رالنډ شوی چې ښځې بیا په 8 هیوادونو کې له دا ډول وضعیت سره مخامخ شوي دي. د سړو عمر تر ټولو زیات په متحدو ایالتونو کې د 2019 کال په نسبت 2 کال و 2 میاشتې رالنډ شوی. لیتوانیا دوهم هیواد ښودل شوی چې پکې د سړو عمر 1 کال و 1 میاشتې رالنډ شوی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولي ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ټاکل شوی ده نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان په استازیتوب غلام محمد اسحقزی وینا وکړي. اسحقزی د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د پخوانی دولت لخوا په ملګرو ملتونو کې دایمي استازی ټاکل شوی او تر اوسه دغه دنده مخته وړي. د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې طالبانو هم سخت غبرګون ښودلی دی او ویلي دي چې اسحقزی د افغانستان استازیتوب نشي کولی ځکه چې پر ټول افغانستان دوی واکمنان دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې نن ماسپښین به د ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان استازی عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د ویاند سټیفن دوجارک په حواله ویلي چې د افغانستان ویناوال به غلام محمد اسحقزی وي. اسحقزی د محمد اشرف غنی په مشرۍ د پخواني دولت لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکل شوی و. اسحقزی داسې مهال ملګرو ملتونو ته وینا کوي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي او دوی شاوخوا 6 ورځې وړاندې خپل حکومت هم اعلان کړ. د ملګرو ملتونو له عمومي غونډې سره هم مهاله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دې سازمان ته په یو لیک کې سهیل شاهین د افغانستان د استازي په توګه معرفي کړ. ملګرو ملتونو د طالبانو د دې لیک د هو یا نه ښکارا ځواب نه دی ورکړی، خو ویل چې د سازمان مشرتابه دا لیک ارزوي. سہیل شاهین بیا د ملګرو ملتونو پر دې پریکړه اعتراض کړی چې دوی ته یو عمومي اسامبلا کې د خبرو فرصت نه دی ورکړی. هغه پرون ازادي راډیو ته وویل دا د دوی حق دی چې ملګری ملتونه یې په رسمیت وپیژني.
ما حمایت مردمی داریم.
موږ ولسی ملاتړ لرو، دا وړتیا لرو چې د هیواد او خپل خلکو دفاع وکړو. د ملګرو ملتونو د کړنلارو له مخې دا زموږ حق دی چې د دې سازمان لخوا په رسمیت وپیژندل سو.
د ملګرو ملتونو ویان بیا ویلي غلام محمد اساقزی د طالبانو له راتګ مخکې دوی ته عمومي اسامبله کې د افغان ګډونوالو نمونه لیږلي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د افغانستان د استازي د وینا نوبت داسې مهال را رسیږي چې د او نورو نړیوالو سازمانونو دغه هیواد کې په زیاتیدونکې بېوزلۍ وار له مخه اندېښنې ښودلې دي. د افغانانو هیله دا ده چې نړیوال باید بشري مرستې سیاسي نه کړي او هر څومره ژر چې کېږي د دوی لاسنیوي ته ور ودانګي.
نن دوشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان د استازي د وینا وار دی. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند ویلي چې د افغانستان په استازیتوب به د هیواد د پخواني حکومت استازی غلام محمد اساقزی وینا وکړي. طالبانو له خپل لوري دې څوکۍ ته، البته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ ته، د قطر د دوحې د دفتر پخوانی ویاند سهیل شاهین ور پیژندلی دی. ښاغلی شاهین پرون ازادي راډیو سره د ملګرو ملتونو د دغه پریکړې په اړه چې دوی ته د وینا حق نه دی ورکړی خپل نارضایتي داسې بیان کړه.
د افغانستان ټول اراضي مون سره ده، ولسی ملاتړ لرو او له هیواد او ولس څخه د دفاع پوره توان لرو. نو اصولا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ باید موږ ته وسپارل سي او د افغانستان د اسلامي امارت محترم خارجه وزیر مولوی امیر خان متقی صاحب جنرال اسمبلی ته حضوري یا د مجازي لارې وینا وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو سپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
د افغانستان د ملکي هوایي چلنې اداره وایي د څه باندې یوې اونۍ په تېرېدو د سیمې او ګاونډیو اکثرو هیوادونو د دوی هغې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی چې ورڅخه یې غوښتي چې بیرته دغه هوایي ډګر ته الوتنې پیل کړي. دغه اداره وایي له ګڼو هیوادونو یې د رسمي مکتوب له لارې دا غوښتنه کړې، خو په خبره یوازې ایران او پاکستان تر اوسه ورسره منلې او د هیوادونو هم الوتنې د کابل هوایي ډګر ته پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه او بهر ډیر بند پاتې شوي مسافر له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او د ملکي الوتنو د ژر بېرته پیلېدو غوښتنه کوي. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
کابل ته د طالبانو پر اتاق دادې نږدې یو نیمه میاشت واوخته، خو لا هم دغلته د هوایي ډګر چارې عادي حالت ته نه دی راغلي. چارواکي وایي هوایي ډګر د ورځې لخوا 12 ساعته کورنیو او بهرنیو الوتنو ته چمتو دی، خو له ایران او پاکستان پرته نورو هیوادونو لا د ملکی الوتنو پایل ته چمتووالی نه دی اعلان کړی. د ملکی هوایي چلند اداره وایي دوی د سیمې له هیوادونو په رسمي توګه د الوتنو د بیا پایل غوښتنه کړې، خو وایي نورو هیوادونو لا ځواب نه دی ورکړی. د دغه ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد مشر غلام جیلانی وفا ازادي راډیو ته وویل د نړیوالو پروازونو د نه پیلېدو لامل تخنیکی نه دی.
موږ د خپل هیره څرګند کړی ده چې د ورځې د خواز موږ نړیوال هوایي ډګر آماده دی، هم د کابل نړیوال هوایي ډګر، هم د مزار شریف نړیوال هوایي ډګر. د مسؤلیت د لحاظ څخه فکر نه کوم چې څه مشکل وي، ځکه که مشکل وای د نورو دوه ملکونو هغوی به هم دا کار نه وای کړی. دین زیات زه څه نه سم ویلی چې د دې شاته څه دلایل موجود دي، او موږ د دې ملکونو غوښتي دي چې هر دلیل چې د دوی په نظر د پرابلم یا د مشکل د ایجادولو خبره ده، هغه باید زموږ سره مطرح کړي ترڅو موږ دوی ته واضح جواب ورکړو.
معلومه نه ده چې نړیوال شرکتونه ولې تر اوسه د افغانستان پروازونو ته زړه نه ښه کوي، او دا سرک هم نه لګیږي چې دا موضوع د طالبانو له رسمیت پیژندلو سره تړاو لري او کنه. پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې له نړیوالو شرکتونو وغوښتل چې افغانستان ته الوتنې بیا پیل کړي. د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی دا خبر پانه پر خپل ټویټر پانه خبره کړې چې په کې راغلي دوی له خپل اړخه دغو شرکتونو ته د هر ډول لازمي همکاري ډاډ ورکوي. د تیر حکومت پر مهال د کابل، مزار شریف او کندهار له هوایي ډګرونو ګاونډیو هیوادونو او دغه راز دوبۍ، هند او ترکیې ته الوتنې کېدې. د دغو الوتنو د بیا پیل کرا څراک لا نه لګېږي، خو له افغانستانه بهر یو شمېر بند پاتې شوي مسافر وایي د هوایي لارې بندوالي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. په سعودي او هند کې دو بندو افغانانو ناصر ستومان او نثار احمد ازادي راډیو ته وویل.
تر نن تاریخ پورې زه په سعودي عربستان کې بند پاتې یم. په متحده عربي امارات او همداشان په سعودي عربستان کې مېش مسافر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. له چارواکو مې هیله ده چې زر دغه پروازونه د مسافر پر وړاندې خلاص کړي تر څو د ستونزې هوارې شي.
موږ څه کم لیست نیولی له 1200 نه زیات شوي دي خلک. دلته په ډیلي کې بند پاتې دي، دلته خلکو سره جنازې دي، بیچارهګانو په یخچالو کې ښي دي، وروره پیسې ورسره نشته بیچارهګانو سره.
تیره اونۍ له څه باندې میاشتني ځنډ وروسته پاکستان ته د کامیر او ایران ته د ماهان شرکت الوتنې پیل شوې. د خلکو شکایت دا دی چې د ټکټونو بیه له پخواني حالت څخه باندې لس برابر زیاته ده. د هوایی چلند اداره وایي دوی د لوړې بیې ستونزه درکړې او له شرکتونو سره په تماس کې دي چې بیې راښکته کړي. هوایی شرکتونو بیا ویلي دوی کابل ته د تاګ لپاره د بیمې کمپنیو ته ډېرې پیسې ورکوي، نو ځکه یې بیې لوړې کړي. خو د هوایی چلند چارواکي وایي د شرکتونو دا دلایل ورته تر ډېره د قناعت وړ نه دي.
په همدې موضوع کې تم کېږو. د کابل نړیوال هوایي ډګر دا مهال تخنیکي پلوه په څه حالت کې دی؟ د افغانستان د هوایي چلن ادارې د نړیوالو الوتنو د پیل لپاره څه اقدامات کړي دي؟ دې او دې ته ورته نورې پوښتنې اسدالله لودین د یوې مرکې په ترڅ کې د افغانستان د هوایي چلن د ادارې د الوتنو د ستاندرډ له مشر غلام جیلانی وفات څخه کړي دي.
د کابل نړیوال هوایی ډګر د نړیوالو الوتنو لپاره د سهار د 6 بجو څخه د ماښام تر 6 بجو پورې کاملا آماده دی. د نویګیشن سیستمونه یا د تیاراتو د رهنمایي سیستمونه ټول د ورځې لپاره چمتو دي. میدان د تخنیکي لحاظ وی اف آر دی د ورځې د خوا په 2 ساعت په جریان کې، یعنی ویژوال فلایټ رولز دي چې هغه زیاتره مسؤلیت پر کپتان د تیارې باندې راځي چې پسترګو باید رنوی وویني او خپل چار اطراف د مسؤلیت په خاطر پسترګو هم کنټرول کړي.
وفاصه د ځمکې لخوا پیلوټ سره کومک نه کیږي له تخنیکی اړخه؟
کاملا کیږي، ولی سیستمونه مکمل د رادار سیستمونه او نویګیشن سیستمونه 100% نه دی فعاله. د اتیا 50% په شاوخوا کې فعاله دي. د دې خاطر چې دا ستاندرد انټرنیشنل ستاندرد ریکوایرمنت نه دغه کوي، موږ مجبوری چې میدان وی اف آر حالت کې وساتو. دا یو بل علت دا دی چې د رادار سیستم هم کفاله وي. د رادار د لپاره اپریټر کنټرولر چې هغه باید افغان وي او سرټیفیکیشن ولري یا خارجي وي چې سرټیفیکیشن ولري، په دغه پوزیشن کې فعلاً کمبود دی. او په دې پروسه باندې موږ ډېر جدي کار کوو چې دغه سیستم ټول یو نړیوال قرارداد ته ورکو.
وفا صاحب، تاسو له یو شمېر هیوادونو نه غوښتنه هم کړې وه چې خپل تیارې یا خپل شرکتونو ته ووایي چې افغانستان ته پروازونه وکړي، او د هغوی ځوابونه څه دي تر اوسه؟
بله، موږ تقریبا اوس په یوه هفته هم زیات کېږي چې د ټولو همسایه ملکونو نه رسمن د یو ایمیل په ترڅ کې او د یو مکتوب په ترڅ کې چې هغه د افغانستان موجوده وزیر صاحب د ترانسپورت او هوانوردی امضا کړی و ټولو ملکونو ته استولی، او د غوینه مخایش کړی و چې د پخوانی قرارداد چې د دولتین تر مابین موجود و د هغه مطابق خپل نورمال سکیجول پروازونه افغانستان ته شروع کړي د ورځې په جریان کې. د فعلاً دپاره د ایران د ملک نه د ماهان هوایی شرکت چې په دا قرارداد کې شامل دی خپل نورمال پروازونه افغانستان ته اجرا کوي. او همدارنګ د پاکستان د ملک نه چې د پی آی نړیوال هوایي شرکت یې هغوی هم تقریبا تر اوسه پورې 15 پروازونه زیات اجرا کړي دي کابل ته تګ او راتګ.
یعنی له ایران او پاکستان علاوه نور هیوادو ته لا تر اوسه هم سوداګریزي الوتکې نه دي پیل شوي او د سیلاند ورځو کې هم امکانات شته؟
موږ امیدوار یو. موږ د خپل هیله څرګنده کړې ده چې د ورځې د خواز موږ نړیوال هوایي ډګر آماده دی، هم د کابل نړیوال هوایي ډګر، هم د مزار شریف نړیوال هوایي ډګر.
او د هیوادونو ویره څه ده؟ مسؤلیت د میدان سل په سلو کې نه دی له تخنیکي اړخه آماده، او کنه هیوادونه نه غواړي چې افغانستان ته پروازونه وکړي؟
ولا د مسؤلیت د لحاظ څخه فکر نه کوم چې څه مشکل وي، ځکه که مشکل وای د نورو دوه ملکونو چې مخکې مې یادونه وکړه هغوی به هم دا کار نه وای کړی.
د افغانستان د هوایي چلندې ادارې د الوتنو د ستاندرد مشر غلام جیلانی وفاو چوي لڅ باندې ویونه رئیس د کابل نړیوال هوایي ډګر نړیوالو الوتنو ته بیرته چمتو شوی. البته د ورځې له شپږو بجو د سهار له شپږو بجو د ماښام تر شپږو بجو پورې خو او ډیرو هیوادونو ته هم غوښتنلیکونه استولي چې الوتنې بیرته پیل کړي، خو له ایران او پاکستان پرته نورو هیوادونو ورته تر اوسه ځواب نه دی ویلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
د امریکا بزنس انسایډر خبرونې د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پر لانجمنو څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. خبرونه دي کې ډونالد ټرمپ د شنبې په ورځ په جورجیا ایالت کې د خلکو یو لاریون ته په خبرو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب ځینې بې اساسه ادعاګانې هم وکړې. پخوانی ولسمشر ټرمپ ادعا وکړه هغه کسان چې له افغانستان ایستل شوي د ایستلو یا تخلیې پر شرایطو برابر نه وو. د دې په خبره د امریکا حکومت په سلګونو امریکایي اتباع لا هم په افغانستان کې پرېښي، هغه هیواد چې د ده په ټکو دښمن ورباندې ولکه ټینګه کړې ده. د خبرونې په لیکنه له کابل د امریکا د وروستۍ الوتکې له وتلو سره له افغانستان څخه باندې 1,00,000 کسان وایستل شول، خو دا لړۍ اوس هم په وقفهیي ډول روانه ده. نیویارک پوسټ ورځپاڼې په خپل تازه غنې کې په دې عنوان لیکنه خپره کړې. امریکا دی په زرګونو هغه کسان چې بایدن په افغانستان کې تر شا پرېښي نه هیروي. د لیکنې په پیل کې د 28 کلن روح الله سادات خبرې راخیستل شوې چې ویلې دي په افغانستان کې هیڅ شی تضمین نه دی، حتی زما ژوند هم دی چې له افغانستانه تازه وتلې. له دوحې له ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې ځینې طالبان واقعا ډېر ظالمان دي، ځکه چې ناپوهان دي. د دې پوینا دوی خلک د مرغیو په څیر په ډزو وژني، خو په غربي نړۍ کې تاسو له مرغیو سره هم دا ډول چلند د دې په خبره چې نسی کولی. نیویارک پوسټ لیکي سادات چې د ترجمان په توګه له امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې بختور دی چې د کامیر هوایي شرکت په مرسته وتوانید قطر ته ځان وباسي. خو د ورځپاڼې په لیکنه د امریکایي وګړو او د امریکا د دایمي استوګنې د اسنادو یا گرین کارت لرونکو تر 1,00,000 زیات نور کسان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي له تیرې اونۍ لږ تر لږه 15 امریکایي اتباع او 9 گرین کارډ لرونکي له افغانستانه ایستل شوي دي. له افغانستانه په بشپړ ډول د امریکایي او ناټو ځواکونو تر وتلو مخکې وسله والو طالبانو د اګست پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، او له دې سره افغانستان ته نړیوالې الوتنې هم وځنډېدې. خو د خلکو د رئیسلو ډیرې الوتنې د قطر د هوایي شرکتونو لخوا سوي، او د ولسمشر جو بایدن د هغې ژمنې په عملي کولو کې نقش لوبولی چې ویلي وو د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان څخه به د راګیرو پاتې سویو کسانو د ایستلو لپاره تر وسه وسه هر اقدام وکړي. د بریتانیا میل آنلاین خپرونې په کابل کې د رخصتیو په ورځو د ځوانانو د غیږ نیولو پر موضوع لیکنه خپره کړې چې هم د یو بل په وړاندې خپل مهارت ښیي او هم ورته یو ورزشي مصروفیت دی. په کابل کې د غیږ نیولو په ساحه کې ګڼ کسان راټول وي، او ځینې راغونډ سوي کسان د هغې غیږ نیونکي په پلوي نارې وهي چې دوی یې د ملاتړ لپاره راغلي دي. کله چې یو څوک ماتې وخوري د راټولو سوو کسانو ډله ورباندې ملنډې وهي. د سمنګان اوسیدونکي 1.5 کلن محمد عاطف د خپل رقیب تر ماتولو وروسته ویلي چې له 1,000 کلونو راهیسې په همدې غیژنیونه بوخت دی. میل آنلاین خبرونې د فرانسې خبري اجنس په حواله لیکلي په کابل کې د خلکو په دې ډله کې د طالبانو غړي نه تر سترګو کیږي، که دوی د خلکو په ډله کې وي هم په دغو مسابقو کې برخه نه اخلي. د غیژنیونې لوبڅار یا ریفري ویلي د دغو سیالیو څارنه د دوی کار دی نه د طالبانو.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په خوست کې هم په دې وروستیو کې خلک له بیکاری سر ټکوي. د خوست یو شمېر اوسیدونکي وایي چې خوست په وروستیو دو لسیزو کې ډیره وده کړې ده، ډیرې ودانۍ شوي دي او له نورو ولایتونو به خلک د غریبۍ لپاره ورتلل، خو په دې وروستیو کې په خپله په خوست کې هم ډیر خلک وزګار شوي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم بیکاري ډیره شوې او مزدور کاران څو ورځې کار ته په تمه تیروي. دوی وایي دوه اونیو کې هم ورته یوه ورځ کار نه پیدا کیږي او په هوټلونو کې ډوډۍ په پور خوري. د صبرۍ ولسوالۍ د میچۍ کلي اوسیدونکي سلیم چې خوست ښار کې د یو شمېر نورو کسانو سره یوځای د کار په تمه ناست و، ازادۍ راډیو ته وویل له څه مودې راهیسې ټول کارونه په ټپه درېدل دي او خلک د ډوډۍ پیدا کولو وس نه لري.
مخلوق دا دا خپل غریبای په سر وتلې دي، دا غریبون دي، دا دی و وخت ډوډۍ واس نه لري. مختت مزدورۍ ډېری وي، مزدورۍ پیدا کېدی اوس چې څومره کورونه دي، کورونه پټا په ویلوډ دي او دلته خلک بیچاره د غاری ګرځي او کورونه نشته خلفنای دو یی چې شانه شي پیدا کوله، ځکه چې دلته ټوله ورځ تیرې کې دوا سوه روپیا نه پیدا کېږي.
د لوګر اوسیدونکو نعمت وایي له دولس ورځو راهیسې هیڅ کار نه دی کړی او له دوی هم چاره ورکه ده چې څه وکړي. دوی زیاتوي د ټولو توکو په ځانګړي ډول د اوړو نرخ پورته شوی او دوی نشي اخیستلی.
روزانه کاروبار نشته چې مټي به موږ اخلي د لاس ګوله سره هیڅ کار نشته. نور به درک ولګ نور هغه ورکه ده، بس هیڅ درک نشته، پیسې ورکه ده وړې چک دی وي وږي وسته نو چپ دراسه کار نشته. د کار
یو بل مزدور کار عبدالخلیل وایی د غربان څخه دلته کار پسې راغلی، خدا څو شپې دلته دی، یوه ورځ هم کار ته نه دی تللی او د ده په خبره چې په هوټل کې ډوډۍ په پور خوري. یو تن خوسته ځوانوایی مخکې خلک جګړو ته په اندېښنه کې ول، خو اوس د غریبۍ په وجه د ژوندانه له ستونزو سره مخامخ شوي دي.
نوم یې سهیل دی، د خوست ښار اوسیدونکی. ما مخکې جګړې وژلو، اوس مو غربت وژني، ځکه چې په لکهو خلک بیکاره شوي دي او غربت یې وژني. د دې بحران مخه نیوله هڅه دي وکړي چې د دې بحران مخه دي ونیسي.
بلخوا د طالبانو لخوا خوست لپاره ټاکل شوی والی مولوی محمد نبی عمری وایي د خلکو لپاره کارموندنه دوی ته لومړیتوب لري او په دې برخه کې هڅې روانې دي.
جمعي مرض د دوی بیکاري مضبوطه او ټینګه په نظر کې نیولې ده چې د ټولو عامو خلکو دپاره چې کار پیدا شي، پروژې باید پلې شي او د مؤسساتو سره خبرې شوې دي چې هغوی دلته راشي، خلکو دپاره کار پیدا کړي. حتی د تجارو سرمایهدارانو سره هم دا خبرې شوې دي چې هغه خپله سرمایه ګذاري په دې وطن کې وکړي. یو طرف ته به وطنه بار شي، بل طرف ته به خپله تجارو ته هم ګټه رسېږي سرمایه ګذارانو ته، او د دویم طرف ته به انشاءالله د عامو خلکو ته کوم چې بیکاره دي اوس کار نه لري هغې لپاره به کار هم پیدا شي.
بیکاری که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم کچه لوړه وه، خو په دې وروستیو کې بیکاری نوره هم ډیره شوې چې له دې کبله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و ریحان خبری کوم د ننګرهار څخه. زما طالبانو نه دا خواست وړونه چې پاکستان پاکستان وژل دو سره دوه ګونه ډیم کوي او پیدوار دی نه پکوي. دا چې دی دا د علاقې د هغه دپاره د رسپینې مار دی او دقیق دي اوسېږي. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالله احمد د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ. اسلامي عمارت مې غوښتنه دا ده چې افغانستان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هلله چې راته کوم بیا زه جاهد افغانم د میوند ولسوالۍ څخه د سرپاهي کېم ما دا پیغام دی او هیوادوالو ته چې دا نظام چې کوم نوې راغلی دی نو دا ډېر بندیزونه د چا په اصطلاح دا دې نه کوي چې ولې داسې نه کېږي ولې داسې نه کېږي ځکه چې په یوې میاشت کې دومره زیات کارونه دومره ادارې دا نه اداره کېږي نو زموږ دغه پیغام دی چې ډېرې نیوکې دې نه کوي یو څه وخت صبر وکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل چې د ازادي رادیو په سپټون کې ماشين کې پریخي او کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم تل د خبرو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د خبرونې په دې برخه کې دوه ونیزې خبرونې لرو د اساسي بشري حقوقو او ستاسو د ورکوشو اذانو د لټې. خو پیل خو یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته تاسو پام راګرځوم. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویجی دی مایو وایي په افغانستان کې به د طالبانو حکومت ښایي په رسمیتونه پیژندل شي خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې دا هیواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. نوموړي ویلي چې د اقتصادي سقوط په صورت کې به له دې هیواد پر بهرنیو هیوادونو ډیر افغان کډوال ورمات شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت تمه کوي. اردوغان پرون یکشنبې له امریکایي سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې اوسنی حکومت ټول شموله نه دی او د ټولنې ټول قشرونه پکې نه دي راټول. په جرمنی کې د تېرې ورځې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې سوسیال ډیموکرات SPD یو څه د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له واکمن محافظه کار ائتلاف CDU او CSU څخه مخکې شوی دی. دواړو لورو ادعا کړې چې د نوي حکومت جوړولو لپاره کافي رایې ګټلې خو د دغو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د یو ائتلافي حکومت جوړولو لپاره به خبرې ډېرې دوام وکړي. کرملین وایي کچېرې د امریکا متحده ایالات پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي ځواب به ورکړي. کرملین دغه خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې د امریکا استازو جرګې تېرې اونۍ د ملي دفاع په نوم یوې تصویب شوې مسوده کې پر روسیې د نوي بندیزونو غوښتنه کړې ده. د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې په نړۍ کې د کورونا خپرې شوې او بله دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته د خلکو عمر ډېر لنډ کړی دی. د دغه سروې چې د امریکا د متحدو ایالتونو چیلي او اروپایي هیوادونو په ګډون د نړۍ په 9 هیوادونو کې ترسره شوې نتیجه ښیي چې د ډیر ژوند کولو په برخه کې د 2 لسیزو هغه پرمختګونه چې په دې هیوادونو کې شوي د کورونا وبا له امله په اوبو لاهو شوي دي. کمو غوښتي وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. نور د راپورونو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو خو د ازادي راډیو دوه ونیزې خبرونې خبرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی په بل کې راغلاست او خپل پوښتنې به پیل کړو. ډیره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړه. لمړی پوښتنه به داسې مطرح کوم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوی دی؟ مهرباني که تاسو راته واضح کړئ.
د تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم د افغانستان د اساسي قانون د 3 مادې پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعاته ورکړ شوې ده او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطه او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطح په وړیا توګه ادامه ورکي او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضی صاحب رازو د اسلام د نظر به وڅېړو چې اسلام د زده کړې په حق البته څه دلایل لري او څه بل شوي دي په اسلام کې.
د اسلام له نظره غوښ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونو باندې او یو حدیث باندې خبرې وکړم. چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډېر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام لوست څخه شروع کړی ده. دوهم آیت د قران عظیم شان هغه دی چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یعنی اسلام په دې باندې تاکید کوي چې هغه کسان چې لیک لوست زده کړی دي هغه د هغه چا سره چې لیک لوست زده نه دي دوی سره برابر نه دي. هغه چا چې پوهاوی لري هغه چا چې پوهاوی نه لري دوی سره برابر نه دي. دا دوهمه آیات. او دریمه موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم. چې بعض محدثینو وایي چې مسلمان هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیاتونه او یو حدیث پر روښنايي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره ښه اړیکه لري او په دې باندې حکم کړی دی. په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلې دي چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دي هغه ډیر محترم دی لوړ ځای لري په اسلام کې او کولای شي چې نور ته د روښنايي لارې وروخی.
فرضی سه حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه مساعده کړي.
په نړۍ کې حکومتونه خاصه هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیرو لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او که نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوق او یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکي. چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاوړي هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنايي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي. او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغوی مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي. او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دی.
سره له دې چې فرضی صاحب تاسو په نړیوالو قوانینو کې هم د زده کړې په خبرې وکړي همدارنګه په اسلامي قوانینو کې هم د زده کړې په یعنی په زده کړې باندې ډیر تاکید شوی ده. نو ولې بیا په ځینو مواردو کې د زده کړې د پاره خان جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي زده کړو ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډیر لاملونه لري. خو کولای شو اوس وخت کې په ډیر لاندې وایو چې یو خو هغه هوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي. هغه هوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي هغوی د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هیوادونه محکومی، دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي، او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي، اسلامی دینی قواعد دي او یا هم بین المللی قواعد دي، د دوی پر اساس باید خپل چلند نظم کړي او ټول وګړو ته، ټول هغه اشخاص ته چې دوی د حاکمیت لاندې کار کوي، د تعلیم د زده کړې حق باید ورکړي.
همدارز رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمینه برابره کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعدو پرانا کې، او هم د اخلاقي په اخلاقی حکمونو پرانا کې، یا اخلاقی قواعد او اخلاقی ژوند پرانا کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کې، زمينه برابر کې، دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغوی ته ابتدایی او اساسی تعلیمات و حق ور برابر کی. که دوی دی حق ته توجه و نکری، نو کیده شی چی و نیمگره یا ناقص جامعه ترین جوڑه شی، او پا آینده که دیو کشور دیو هیواد پا سطح ناورین را رامنځته کی، او ډیری انسانانو د دې له وجنه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه ته.
زما پیغام ټول افغانانو ته او په نړۍ کې ټول انسانانو ته دا دی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامي ملي اخلاقي مهم ته توجه وکړو، او خپل اولادونه په هر شي وچ کېږي. کېدای شي چې ځینې حکومتونه، ځینې حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي، خو موږ او تاسې کولی شو چې په خپل سعی او تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمینه مساعده کړو چې ترسو چې پا آینده کې مونږ او تاسې داسې انسانان په دې ځمکه کې ونه لرو چې هغوی د لیک لوست نه محروم شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان فرضي صاحب، ډېره زیاته مننه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکو سوګ عزیزانو، قدرمنو مینوالو، سلامونه او ښه چاره. په دې هیله چې په بشپړ توګه روغ جوړ او د ژوند د ناخوالیو او سختیو څخه په امان وسی، د نن ورځې دغه خبرونه ستاسو حضور ته زه تیار روشان باندې کوم. راوستو راسن ستاسو د هغو پیغامونو خبرولو ته چې د ځینو پیدا شوي دوستانو په اړه مو معلومات راکړي.
السلام علیکم، سلام انہوں کی ہے لیے آزادی رادیو کارکن کور دن کتا یہ ہم پیغام میں سب کو وارث محبت والے دے صاحب نا یو قص دا جواد کا نام باندھے ہاغا تر گشنے دی سرون دی حلق دا نو وای چ زد منگ رہا ہاری ما پل چار نام من وارث دی ہر دے چا زوی اور ارے ہر سو دی ماغا گوری نو دی صاحب نا تمات نی والے دی ہم زما شمارہ سے پروس و دیر یوی یوی صفر صفر اور امتحان شمارہ میں جا صفر ونج صفر یو ری یو سامان.
سلام نه داد آزادی رادیو کار کوم کو او اوریدم ستا نور الله هجران ما کابل کلا تانو ته حاضر ده د 2021 کال د اتم میاشتې په لسمه نیټه ما په سیمه محل دخل ته یو دوست یو ماشوم راوسی سبنا په نامه وای د هرات د خوانه یم، د هرات ولایت د مرکز نه یم، او زه نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه دغه انجلې په اړه کتوک معلومات غواړي. مهرباني له مخې په دغه شمېره مونږ ته زنګ ووایي. صفر شپږ نه پنځوس اووه سوه شپږ شپږ یعنې صفر اووه شپږ پنځه نه پنځه نه اووه شپږ شپږ بله اتصالات شمېره ده صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نه یعنې صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد اللہ غزنی ولایت علی ولایت مویو نفر پیدا کرے دا محمد نمی محمد اللہ زوی دا دیاک ولس والی دا ہر سو کرچا اور کی پدیش میرا دزنگو وئی سپرنا یا آیا نیوی تیسا و دوویس پلش میرا دا سپرنا یا اتا دیر شکوش پیتا تراتیه پینزه واردیش میره وایم سپر نایا اتا دیش شکوش پیتا تراتیه آخیر که پینزه از منه نلا زاده رازه.
گران آوریدون کو داوه یوش پیر هاگه پیغامونه چه در زینو پیداسی و عزیزانو پا حق لیه معلومات رانیکاوه. اوز پا هم راسو گوه پیغامونه تا بغواش ونیسو چه ستاسو دورکسو و عزیزانو پا حق لیه معلومات را کش.
السلام علیکم. زه عبدالمتین د هلمند د نادعلي ولسوالۍ د شهود د دښتو د ږغ رسولو. ما یو ورور ورک دی چې عمر یې د پنځلسو کالو دی چې د کاري یې په تن دی. د پنځه میاشتې کېږي د کوره نادرکه دی موږ هېڅ فرق نه لرو. هر مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري یا دی خپله زموږ آواز اوري پر دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه دوه واره یو یو اووه شپږ اووه نه صفر پنځه شمېره بیا وایم صفر اووه دوه واره یو یو اووه شپږ اووه نه صفر پنځه ماښام ساتو دا هیله ده چې موږ ته نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. سالی په خیر خیریت. زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ د زمینداور د سیمې اوسېدونکی یم. فعلا په ناصرات کې زما یو ورور دی تقریبا د لوی اختر رئیس د پروش کال د لوی اختر رئیس نادرکه سوی دی د شمس الله په نامه دی. زم نانور الحق یم. زما ورور دی نو د پروش کال رئیس نادرکه سوی دی بیا د شمس الله نه شایلدل دی نه معلومه شته. نو هر مجاهد مسلمان ورور ته که د شمس الله په هکله معلومات یا د چا سری زما سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر پنځه نه دوه اته پنځه دوه دوه. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اووه صفر پنځه نه دوه اته پنځه دوه دوه.
ہلو السلام علیکم. زد آزادی کارکون کو سلام احمداد السلام علیکم داد ولایت نا دیدن لسوالی نا تماسی سب نوالی زد آ پیغام پیش دم اماد و زمان دی ورکتی یو شمامون منی گی زمان مداوت یما دو زمان می ورکتی یو شمامون منی گی یو ایسان اللہ منی گی شمامون چی داد شلو کالو داد غیلو نشانی داد نخ راشون اکاجو واجو دی ایسان اللہ چی داد پنگور کالو دی آر مسلمان ورکتا چی اما معلوماتي علي دلي له چا سره یې طالبانی معلومات لري په دغه شمات کې زنګ راټولوي. صفر اویا څلور دېرش شپږ ویشت څلور سوه درې پنځوس شماره یې ورته درته وایم. صفر اویا څلور دېرش شپږ ویشت څلور سوه درې پنځوس. هر مسلمان ورور ته چې دغه ارکانو په اړه باندې معلومات وي په دغه شماره کې زنګ راټولوي. وسلام خدای پامه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آزادی ریڈیو ته دا پیغام پیژم چې زما یو زیری په نامه د نصرت الله نصرت چې د پنځلو کالو په عمر وو تقریبا څلور کاله کېږي ورکسوی دي. نو د نولس کالو په عمر به یوس نادرکی د کندهار د ولایت د جوید ولسوالۍ د ناجي د کلي ډېر د اداره او چالاک هلک او طالب العلم وو. نو هر ورور چې په هکله معلومات لري پر دغه نمبر دې زنګ راووي. دغه نمبر ته تماس سره ونیسئ. صفر اووه صفر اووه یو درې اووه دوه پنځه شپږ. صفر بل نمبر سلام نمبر دی صفر اووه څلور پنځه یو اووه سلور دو نه نمبر بیا تکراروم سپر و سپر و یو سری و دو پنځه شپږ سپر و سلور پنځه یو و یو سلور دو نه وسلام. السلام علیکم. داغه دې موږ درته یو اخی دی جامان لان میږي د جامان لا سنما چې زه یې سره دي دا څلور میاشتې د کیسې چې د کور په خیر چات پورته کړې دي نو بیا چا نه معلومات کړې نه څوک په اړه معلومات لري که څوک په اړه معلومات لري په مهرباني د ما خدمو څخه به دغسې مهرباني معلومات وکړي. صفر اووه سوه اویا یو پنځوس پنځه پنځوس صفر اووه سوه اویا یو پنځوس پنځه پنځوس یوه بله شمېره هم درته وایم صفر اویا درې څلوېښت یو څلوېښت نه سوه دولس صفر اویا درې څلوېښت یو څلوېښت نه سوه دولس په دغه شمېره باندې زما سره د مهربانۍ له مخې معلومات ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم. نظری ټولو اورېدونکو کارکوونکو سلامونه زما طرفه. غلام تخی د ګل محمد زی د عبدالعزیز وراره چې د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ د شمنک د کلي تقریبا دا دېرش کاله کېږي چې دوی د خپل اصلي ټاټوبي څخه نابرخه دي. هیله ده که څوک به ده په هکله معلومات کړي یا دوی خپل مازغه اوري نو د مهربانۍ له مخې دې په دې شمېره زنګ ووهي صفر اویا څلور څلوېښت صفر اته نه یو شپږ شماره بیا وایم صفر اویا څلور څلوېښت صفر اته نه یو شپږ
وسلام.
بلی السلام علیکم. ما خواهد سلامونه و نیک کلیم و نفتاتات که اوی کسی جوال او رو اغیاد احمد سلام و نیاد ما در سرسته کنداره سرسته سر به تماس کلیم سمود او دوستی در تنجل سکال کلی چه ورک دی کل چه تا تیوی زماتر جی پداش نیاره تماس کنیسیم سپر اویا شپز پیت شپز نیوی یو سلو اتا شنیاره یو زل بیان سپر اویا شپز پیت شپز نیوی یو سلو اتا چه دخته پامان.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پرا والا پرا رو دول سالی سر پاڑی کے میں خان دیوال دے چند کال کے میران عورت دے او نمی گل زمان دے دا پلار نمی گلستان دے کہ ہر چاہتا معلومات دے دا خلم برتری زنگ ہوئی سے پروہ در پنزو سیویشت اویا سے پروہ سے پروہ در پنزو سیویشت اویا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. او د خنانو نن کندهار ولایت تر څو مخ سلامونه ته ځان او د ازادي رادیو ته لکه دربل اوریدم چې څوک ما आवाज اوري زما یو د سرکټ دی سهیل احمد په نوم کې څوک په اړه معلومات لري او یا ورته معلومات شي هله دې چې زما سره په دغه شی اړه چې زه وایم هړي کر سره ولوسی صفر نه نه صفر نه اته څلور اووه اته د شمېرې تکرار صفر اووه نه نه صفر نه اته څلور اووه اته او یا هم بله شمېره صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه د شمېرې تکرار صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه د خدای په نام.
بله السلام علیکم. زه ندام احمد خبره کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلي څخه. مزه یو د اکا زوی دی چې په نامه د علاوالدین دی د جمالي اکا زوی دی. تقریبا دا څلور کاله کېږي چې د خپله کوره څخه نابرکه دی او مسته نه ده مړه او نه د ژوندي معلومات شته. هر مسلمان ورور چې په دغه اړوند معلومات لري مسته دې د ټلیفون په دغه شمېرو زنګ ووهي صفر اویا کوش پتا نا اتا سوا دو اتا علاوه دینه نیجه چې کازو د کلی د شنه سترګې ده تقریبا دغه اتلس کاله عمر لري د ارغستان ولسوالۍ د چوکاټو تفصیل. والسلام.
السلام علیکم سید پله د حاضر ما کابل لوسیدون ته زموږ یو ماشوم د صدات پنامو باندې د 13 درې میاشتو راهیسې ورک ده. نو د ازادي راډیو د کارکونکو نه هیله کوو چې دغه پیغام زموږ لږ زر زر نشه چې اوریدونکو نه هم هیله کوو که چا سره د دغه ماشوم په اړه معلومات نو موږ ته په دغه شمیره باندې زنګ ووهي، یعنی 0 پر 1 شپږ 2 3 4 یعنی 0 1 شپږ 1 3 3 و سلام.
السلام علیکم. ویزر رحمت د غزنی ولایت دندړ ولسوالۍ د ولخیل ولکلی څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې د 200 کلو په عمر باندې ده. اسلام احمد نومېږي. د محمد یوسف زوی ده، د اسرار احمد ورور ده. دا ورځې کېږي چې نادرکه ده. که چا ته معلومات کېږي په دې اړیکه دې له ما سره شماره دې له ما سره اړیکه ونیسي. تر اوسه 1 شپږ 3 4 5 9 بله شماره ده 3 5 8 2 1 ډیره مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا حدیث حسین تاسو ته لایږم چې تاسو ته لایږم چې خبر کوم ما یو بچی دی چې د ښار نه نږدې 15 کلن دی. به باندې دی ترني ستي چې تر ته هم ورته ده په هغه سره معلومات دي چې د سره زنګ ووځي څه تر و و تا و ن ت ن ز د مړای له ګل سره ومن څه تر و و یته دعا نه سرت نه زه السلام علیکم زبیر علی ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم. زما یو ډیر چې د ماسوم په نام دی د لشکري ګام مرکز کې دا شوفار وکړل کې چې نه راکد ټول د ماسوم یې محمد نه نیو چې تر ماسوم ښه شر دی. هر چا ته کړه ماسوم پاک معلومات یې دې ما راغوري زما سره دی اړیکه کې ویلی چې زما ټلیفون یې نه راغی. 0 1 0 8 0 5 8 4 9 5 او لازر ډالر دی ځکه مې ټلیفون سپېره ورګو 0 1 8 8 4 5 9 ټول د سنت یې لکې چې په دا معلومات لري ما سره دی.
السلام علیکم. زه عبدالمتین د هلمند د نادالی ولسوالۍ د شاور د دښته د ځانګړتولو ما ورور روک دی چې عمر یې د 15 کالو دی. د کاري پتان دی د 15 میاشتې کېږي د کوره نادرکه دی. موږ یې څرک نه لرو. هر مسلمان ورور د اړه معلومات لري یا د خپل زموږ آواز اوري پر دغه شمېره د زموږ سره اړیکه کولی شي. 0 1 2 1 1 1 5 1 9
درنو اوریدونکو د نن ورځې دغه پروګرام د همدې ورځې پیغام په خبرېدلو سره پای ته رسیږي. تاسو بیا هم د ازادي راډیو په پیغام ثبتولو ماشین کې پیغامونه ثبت کړئ. مجھے ہارو مرو پنوبت سر درتا اخبارو تربل اخبارونی نے پورے ستاسو سوکال او آرام جون پہلا خدا پام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدون کو تاسو چې خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 2 4 3 8 1 یا ورې بیا وایم 0 0 0 0 2 2 4 3 8 1 همدارسته
لور زه تختم چې لا شور ډګستا باندې دا آی های ستا باندې دا شپې تپنا وړ ماش پچ پد ال چپ دا زما باندې دا لور سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا پائے ہستا بند دا شبی تب ناوڑا ماش پا چپا حل چپا دا سما بند دا موسیقی دخته کې شاید د مینه قتل شوه دغه دخته کې شاید د مینه قتل شوه دغه دخته کې اوس هم د زړه درزا غوندې ده د زړه درزا